ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوې دي چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوې دي. پر دې مسلې دلته شغی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14مه په خپل ونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په بریټ کې کړل کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوس په یو مرکز د موټر بم په بریټ کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوجان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې هم دی ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر ور وغوښت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې بریټ مسولیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وای چې دا ډله د ټي ټي پی مربوط ته چې مشرانی په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د بریټ شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل ورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. راپښم د خبرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ لري په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او عبدالته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب ک لمړی تاسو راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوی نه دي او سخت شوی نه دي؟
په یقین سره چې دغه تیر میاشت کې دا بلندیم د پاکستان او د طالبان ترمنس روان دی او طالبان خو همیشه دا خبره کړی چې د پاکستان د امنیت ساتنه زموږ وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا په افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه قبل هیواد کې وو، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هیوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کوو، دغه ډېر نږدې وو چې دغه روابط ډېر عادي شول. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل د جنرال ضیاءالحق کودتا او د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ وي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي، او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولای چې امکان لري د ټي ټي پی ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادعا لري چې د دې ځینه به هیڅ ورته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختۍ باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې بل مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد راوسپاري ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زهرا بلوچ هغه خبري غونډه کوله، دا هغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیسی واغ دي پاکستان ته ورسپاري، دغه پیخه د دربان چې کم پیخه د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې، نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستی کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخه ولن نیسي. دغسې طریق طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځینه بریدونه کوو، هغه هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي، هغه هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرلی، هغه هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکاره چې خپل د خپل امنیت ځمواري پورته کیو، دغه خپل امنیت پرځای کی. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدای شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدای شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی، او بخی جان اڅکزی، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده. د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکه دلته وي، او لدی صاحب د په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه بیرته لري،
ټویټونه هم ډیلیټ کړو.
سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګه دا خبر ورکړه چې کېدی شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي. او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو، او پاکستان افغان طالبانو ته په خپل هواد ځای ورکړي، ناغي ویل اوس منګه د امریکای یو دریز دی، منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي، او امریکای سره هم دغه غم دی. ناغو چې کېدی شي چې په لومبیزل باندې یا ډیر وخت پس زمنګ د امریکای دریز یو شي، او دغه مسله چې کوم راځي تر غري هغه په شریک باندې منګه هندل کو دا غوي هم اوس دی لورته خبره کی
اتمر صاحب د تر غري په ځای جګړه پته ورو دول سيزو کې د امریکا به پیلوټال وتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې بیا پاکستان په ټول عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځای شول ډېر ځان مور واو شته د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ورنکړه اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅه به نتیجه ورکړي که چیرته وشي
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې چې کوم دغه ترهګر ډلې د پخوانه وي دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ول دوی زمونږ او تاسو دا پوهیږي چې دغه د دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قماندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمه کې دا امریکایانو په نښه کړي دي اوس دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه د امریکایي تیارو د بي پي لوکا تیارو له خوا نه ویشتل شو خو پارت اکتیف یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبره حل شي هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانی نه دي او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو لیکن دغه مسله حل نه شي د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا غلط خبره ده نو په دغه برخه کې یو خو د دغه سیمو دغه اجتماعي وضعیت او اجتماعي ژوند ډېر وروسته پاتې دی دوی د دغه پرمختګ نه وروسته پاتې دي دوی مکتبونه نه لري دوی هغه امکانات نه لري چې یو حداقل یو مدرنه ټولنې ته ضرورت دی نو څومره چې ټولنه وروسته پاتې کېږي دغه د افراطیت فکر په هغوی کې ډېریږي او دوی داسې فکر کوي چې دا فکر بیا مذهبي فکر سره یو ځای شي دا نه بیا دوی ته بیخي د قناعت وړ دی او
دوی هر کار دغه لپاره کوي شبر صاحب زما ستاسو نه پوښتنه لرله لکه اتمر صاحب د سولیزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدې چې دوی اشاره هم دغه خبرو ته وخو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینی لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستان کې کوم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کې دي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020م کې د طالبانو سره په 2020م کې طالبانو سره خبرې وشوې تر هغه طالبان پاکستان سره او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د طالبانو پاکستان غړي واغره خوشی شو دغه سي د افغانستان نه دغه تاریخ طالبان پاکستان چې کوم وسلوال او غرا وستل شو پاکستان کې په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو، نغو چې د سولې خبرې همیشه غي تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاتوی د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل د ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر، تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې؟
نه نه، فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی. هغه سره خبرې کوو، ما نوم یې شو، هغه سره ما خبرې وکړې. هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ته؟
نه، یو بل
پوځي چارواکی نه
دی. نو دغه خبره زما په یاد شوه. هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر به وګورئ،
ګومان کوم دی. هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري، نو په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې، مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې. له پښتون دوی ډلې سره هم، د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم، یو خو غشتنې ډېرې سولې سي، خو له غوښ سره هم خبرې نه دي کړې. او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی، لږ وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړي، هم د پاکستان د پوز په برخه کې، او هم د پاکستان د ټول، حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو. دا څرګندونه سره ورو
پټورو نه غټ سمګلر، پټورو نه غټ دا کو، پټورو نه زیات بدمعاش، پټورو نه زیات قاتل. نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن اف سی هم بے وسه ده، نن اف آی اے هم بے وسه دي، نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټی ادارې دي، دا ټول بے وسه دي. هغه موږ او پیژنو د موږ سره مخامخ شي، ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي، را ملاویږي. پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی، پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج، دا دا پنجاب فوج دی، دا 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 ملک دا وحدت، دا ملک دا یووالی، پا ملک برابر والی فوج ندی. دا صرف دا پنجاب تحفظ کی، دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی. تم چی چمرا زوروی، تم چی چمرا تکوی، تم چی چمرا چی چمرم تخفا کوی، پا دی باندی مش خوشحالی جو، اپا دی باندی چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی، د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلای دی. ته به ډیر راته وایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم، د لاسونه یې راتړلي وو، بیا راته ووایې چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی. ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډیر باندې، ډیر نه، ډیر نه، ډیر باندې ګران دی.
اوس دا د علي وزیر خبرې وې، په ځای دې دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي، نرم شي، سخت شي. په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت. اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده، کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي. تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه، امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، لیکن اخیر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کړو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه. همدارس د شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه وتلې، د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شوه، خو بیا بېله خبره ده. حتی د ویتنام جګړه، د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي، څرنګه همداسې نه ده؟
یقینا زه په دې باور یم. ګورئ، د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه، که چې تاسو هغه ته اشاره وکړئ، نه دی، بلوچ سره دی، سند سره دی، پښتنو سره دی. او دا د دوی پښتانه اوس داسې شی نه غواړي د پاکستان نه، چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي، پښتونستان آزاد کړي، مستقلې واچي. پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي، پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي، پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کوي. بلوچ هم همدا خبره کوي. بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو اوس وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوسه، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکړی. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه کړي. دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی.
وبخې ستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي، قبایلي سیمې، دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه اوسه پاکستان ریاست و چې موږ اوسه کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامنی شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک او دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د مایلونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغې ازادې غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره محالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پی ایک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، لږ سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیا چې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و، هغوی ترې ګیله من و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی، که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته پاکستان ته پکاري چې هغه پری دی هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسي و دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسي و دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبره ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پریږدي په خپله به هر څه ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود د دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لړې رو سخت مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا. د نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پې کړی دی د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې احسایي چې خبرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای دي چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسي. یوازینۍ لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسو نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم د ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په عوض د دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ اخ دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي نو بیا دا په اساس یو تقسیم اوقات په اساس یو
او بیا په ژمی کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ صاحب
پښتین په اړه تازه خبر دا چې لږ شي په مخ کې زه پروګرام ته راتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو مجر پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژنې هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه پشا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي او چې زمونږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشوې نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي؟
د دنه به پښتنې ګرویجنې کېږي لکه دینې مخکې دا په جسماني ریمانډ سپارلې وو نو د هغې نه اوس دای په عدالتي ریمانډ کو داسې تاسو ویلی شي چې هغه د هغې ته آسان کو. خو وختي تاسو خبره وکړه چې په منظور چې کوم تورونه په منظور دا تورونه دي چې د اګست په 13مه باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې. اصل کې پاغې کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیولې خو دا د چمن په پیخه کې وو. خو د باندې مقدمه چې اوس کومه روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اګست په 13مه هغه کې د خبرې کړې وي او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم ځینو مشرانو وویل چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه د هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه زاره مینتونه هر څو ته وکړل منګ نه مني. نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅو لار خپلولې شو، زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دي. دوی ویل چې بنگالیانو څو وکړل د پوس سره، منګ به دغه نه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدا باندې مقدمه جوړه کړه. پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکوله چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تلس نشي کوله چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کوله
د خبرونه په اخر کې باتمر صاحب تاسو نظر په لاندو واخلم د منظور په پښتنو کې ډیر محبوب دی کله چې د غوندو ترازی کله ناکله
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني دا زل درته د تیرې ونې نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند ل غورچان پیښه سره هر کله وای د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو دراشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان خزو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندرې او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ومو ورس کې ګوري بیا هم ستړي مشي افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند دی واخیستا او دوه نیم زر زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې به د اکتوبر د 14 او 15 د زلزلو چې ټکانونه درې و نه پورې احساسې دل د ملګر ملتونو د ارقامو نمخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان د زلزلو درې څل ویغزر کورونه یو کې یو سل څوار لزر افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کې نول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کیږي د زمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خویدو لامل رامسته شوی او دوام هم ځکه وکړ چې د پلیټونو له خوځېدو وروسته رو سره ورتلل د دغه زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي تراحي پښتني او نیوکه راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټول کړي د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپل غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت پیژند خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼې استازولۍ هم سپارلې د طالبانو د مرستيال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا د محل یو سفارتونه کابل کې فعال نمائندګۍ لري بلخ ځینې وادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له ډیرلې ایران او ترکیه په 13 فبراير کې متحده عرب امارات په مارچ کې قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې خو ماليزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي د غراس چین لمړنۍ هیوادو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باور لیک سره ومانه په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمل او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي پاکستان که څه هم لمړنۍ هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنۍ هیواد هم دی چې تر ټولو زیات تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی افغانستان کې 2023 کال هم د انجونو مرمنو لپاره کوم خبر نه درلود د دغه کال په پیل کې چې خلک د انجونو د خونځي خلاصون ته پته مو طالبانو پر پوهنتونو هم انجونی تر امرسانی منع کړي او جولای کې بیا له 2200 تر 1500 پورې د مرمنو سیګارتونو نه چې 8000 خزو پکې کار کوي وټړل طالبانو د کابل هوایي ډګر کې اصل هغونجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړ زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر لدیړلې 55 جوني اله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوی خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوال نیوکه هغه محل زیات شوی چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې خزي په غیر دولتي ادارو کې لکار هم راوګرځولي په دې اړه د بيپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې خزي کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه محل ویل دا بندیز د شریعت په اساس وځه شوی دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګول، خو له دې دوه میاشتې وروسته کابل کې د ښځو د خدیجة الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپنا د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډیر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډیری میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوما پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یوه کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډیره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوې ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدراعظم انوارالحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر ملا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتګ سره د وضعیت د ښه کېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چاره چټک شوه. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د غراز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین د غراز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړې خو سوداګري او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوش کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازي حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نورالدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچا تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر پترس کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیریدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا ویانا ونشوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایبرو؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنې ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبرۍ په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاډ وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمې نیمه کې د سیمې اقتصادي ناسته شنګهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریټانیا، سویس، ناروې او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوهې فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمام شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهه په نوم د جمهوری دولت په خوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبې د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپلو ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاطه وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 12 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سید دغه کسانو په لیست کې راغله چې د برېټانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانې بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جونو روباتیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اګزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترو ادارې د بورډ پخوانی غړي زهرا نظری بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسې احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې 2 سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعت پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو 3 خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وې، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 10مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربن بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او 2 عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر رغېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري، او دولتي خزانه کې 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهمنی چا د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. دا دغه بلواګانو لکبل د عمران خان لګون څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیل کړي او عمران خان پکې دوزلی ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وای دغه هیواد کې ترهګریزی پیښې او جرایم 2% زیات شوی دی. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریدز کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوچانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکڼې د امریکا څو ایالتونو باندې راګرځېدو وروسته راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال ویل دغه پوکڼې کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفان چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې خو د چین ولسمشر شی جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی او مخالف نوماندې کمال قلعهجدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا لامله وخت ته رسیدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یو نړیوال میلیارډر د اوپتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقې دو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوپتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کې وته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلې ترې تم شوې. په اوپتل کې د ټایټان جوړونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داوود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوپتل جوړونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي چې د سمندر لاندې ورسې، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژن په روسي ځواکونو راوګرځید د روستوک انډان ورونیز او بلاس خارونو لنیول وروسته د مسکو په لور روان شو خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر به تلاس واخیست بختی دلته نیمګړیو چې لدی موقت سولې وروسته هغه نداره کشو او دوه میاشتې وروسته د اگست په درویشتمه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پریګوژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی او تیر کال هم له جالبو خبرونو خالی نه و 2013 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه درې د تیر کال بل جالب خبره دا و چې د 2013 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو د نمخ کې او درې می باندې ته د ټول نړۍ اړون 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی خو نه وی باندې دومره په هشه ود چې 7 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کیږي پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه براتلون کې کې انسانانو نه ګټ اخلي نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي د 2013 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضائي راکټ د جوړولو دا مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په شلمه ټکساس نه وتوغول شو خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شو برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغي وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستو خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو خو د 2013 کال تر ټولو حیرانوونکې ساينسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وچې اسرایلی ساينس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزیل حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي خو اسرائیلی محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقيقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي او جرمني چې له دویم نړیوال جګړې څخه د سولیز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې بل اخر د 2013 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپل خاور کې روستي اټومي بټۍ هم وتړله جرمني له 1918 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژي پاک هیواد شو په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپل یو برخه برېښنا له اټومي انرژي تامینوله خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي او د 2013 کال د اپریل 15مه بعد د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او اختیال وجه ځکه هیر نشي چې په دغه ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 409 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت لویرې ځان وژنه وکړه د خلک په ځنګل کې یو تر بل نږدې قبرونو کې موندل شول او معلومه شو چې شپږ سوه دیارلس تنه نور هم نادره کړي دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ خو د 2013 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو د ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول کورونا تر ټولو زیات 1,00,000 او 9,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 نه زیات کسان مړه کړل خو له چاپیریالي پلوه 2013 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی د 2013 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرم میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړو. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیارډو څخه واوښت. په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لور